پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم و باورئ چې د افغانستان مالی وزارت د کورنۍ او عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری نن په پلخمري کې وویل چې نښته تېره شپه وروسته له هغې وشو چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز پلخمري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه.
آنان ما با تمام موقعات هایی که دشمن عملات را اندازی که تانستم به ځای خود حمایت بکنیم، پرسنل کمکی اضافی را اعزام بکنیم، در همه جا تانستیم دشمن را حق برانیم. دهتن کشته است و 11 نفر زخمی دارند در عملات امشب.
نوموړي دغه راز وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې حمله په شا وتنبوي خو تاییدوي چې په نښته کې دوه افغان سرتېري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره خپره شوي ویل شوي چې تېره ورځ ناوخته د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې درې بریدونه شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. اچین د پرنګرهار کې د داعش یو قوي مرکز انګڼل کېږي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی یې مظاهرې ته اړ کړي دي. مظاهره کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د دوی ستونزو ته رسیدګي ونه شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. دا مهال د روغتیا په لسګونو خصوصي مرکزونه په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې فعالیت کوي چې ځینې د بهرنیو ډاکټرانو په لرلو سره ویل کېږي د حکومتي روغتیایي مرکزونو په پرتله توت بازار لري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیره افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر فرید زکریا وویل چې شاوخوا 140,000 افغانانو ته به د هویت د نویو کارتونو د ویش کار له راتلونکي میاشتې پیل شي. افغان سفیر وایي چې د افغانانو د نومونو د ثبتولو لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د یوې خصوصي کمپنۍ له لوري په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې شپږ مرکزونه جوړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا نن همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړی شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوي وزیران تاکلې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوي چې خالد بن عیاف د شهزاده متیب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سوریه په دیر الزور ښار کې یوې موټري بمي چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له دې وشو چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مرکز و. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون شنبې د چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمېر اعلان نه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلی الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې وکړ چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 5 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لور وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قراویشتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د آسیا د 12 ورځني سفر په ترڅ کې تمه لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا د هوایي ځواک اډې ته در رسیدو مخکې وویل فکر کوي چې له پوتین سره به وویني. د همدارز ویل چې د شمالي کوریا په اړه د پوتین مرسته غواړي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د شمالي کوریا په مسله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې ښایي دواړه مشران دوه په دوه خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وخت 12 بجې او شپږ دقیقې. زه اکرام الله اکرام او د په تخنیک برخه کې را سره رامین کاکړ دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې اوري چی د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتلا په 2018 کال کې د افغانستان کورنی عواید په سلو کې 50 لوړ شوې دي.
By the end of this fiscal year our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي سره هم غږیدلی یو.
پدی کې شک نشته چې د وزارت مالیه ملي اوایت یا خصوصا ګمرکي اوایت د تیر دوه کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي. یعنی ګراف کچې مخ پر لوړ روان ده.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلیمان د واک ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپل دندو لري کړی دي. د کابل چاپ ورسپانو ته هم کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمای کې نور بس ته ژوندۍ خبرونه لرو چې حدیث پردیس یې وړاندې کوي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید په سلو کې 50 لوړ شوې دي. خغلی حکیمی نن د OCB یا د بهرنۍ مرستو د همغږۍ په نهم ناسته کې وویل هڅه کوي چې قرار قرار د افغان امنیتي ځواکونه د ملي بودیجې څخه تمویل کړي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي ریچارډ ریلی هم خبرې وکړې. بي ویل فساد د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او د افغانستان پر د امریکا مرستې سپین چک نه دی بلکې په شرایطو ولاړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلی او اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي که مهرباني وکړي د همدې غونډې او ناستې نور جزئیات اورېدو.
بلې کرام صاحب سلامونه تاسو د رادیو محترم اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې بلې نن د OCB یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ نه هم ناسته وه په د افغانستان دفاع وزارت کې د غناستې یعنی اته د دینه مخکې اته داسې ورته ناستې نوري هم شوي وي. د دې ناستې هدف دا دی چې بهرنۍ مرستې څنګه سره لا ډېرې همغږي کړي او په مشخصه توګه د امنیتي سکتور په برخه کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو ځواکونو د لا تجهیز او د مالی تمویل په برخه کې کوم مرستې چې کیږي دا باید لا ښې همغږي شي. مالی وزیر کلیل حکیمی په دغه ناسته کې ګډون کړی او په تفصیل سره د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې په مشخصه توګه د مالی وزارت اړوند یا د عوایدو د زیاتېدو په برخه کې کومې لاسته راوړنې موجودې وي هغه به تشریح کړي، او د ویل چې د افغانستان د عوایدو زیاتوالی ځکه خورا مهم دی چې د دغه ناستې البته یو هدف هم دا و چې څنګه کېدی شي چې افغان ځواکونه د افغانستان له ملي بودیجې څخه دوی تمویل شي. د ویل چې په البته تر 2018 د دغه روان کال تر پایه به د افغانستان په وایدو کې 50 سلنه د 2014 کال په پرتله دا زیاتوالی راشي او تقریبا 15 میلیارد افغانۍ یعنی د افغانستان له ملي بودیجې څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې یعنی د پیسې دوی ته بیلی یو ورکول کیږي چې د خاغلی حکیمی په خبره د خورا یو مثبت ګام دی. نو خدای چې په دې برخه کې د خاغلی حکیمی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وګورو.
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
بله اکرام صاحب، د امریکای د افغانستان د پوزي ماموریت لپاره د امریکای استازي هم خبرې وکړي که وخت وي چې د پاغي رابطم د ریچارډ ریلی هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکای مرستې لکه څنګه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې مرستې به دوام کوي خو په شرایطو ولاړ دي. د هم ویل چې د افغانستان لپاره د امریکای مرستې سپین چک نه دی، په شرایطو ولاړ دي، خپل شرایط چې یو عمده لوی شرط د فساد پر وړاندې د مبارزې مسله یاد کړه، او دا مسله هم یاد کړه د ویل چې په افغانستان کې لا هم فساد د امنیت پر وړاندې یو تهدید دی، او سپارښتنه یې دا و چې په امنیتي سکتور کې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. مشخصه توګه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته اشاره وبلې.
ډیره زیاته مننه پردیس صاحب. کور مودان واقعا دا مهمه مسله ده که د افغانستان امنیتی ځواکونه د افغانستان په خپلو عوایدو باندې دوی سنبالی کی، دا ډیره زیاته مهمه مسله په همدې موضوع کې پاتې کیږي. درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي وایي کچېری حکومت د ګمرکي عوایدو دراټولولو او د ځمکه لاندې زیرمو د کیندلو په برخو کې جدي پاملرنه وکړي کولای شي چې تر راتلونکو سو کلونو پرې پوره پر ځان بسیا کړی. دغه کمیسیون غړي خالد پختون ازادي رادیو ته ویلي حکومت ته اړتیا ده تر څو پر ځان د خودکفایۍ لپاره له فساد سره جدي مبارزه وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي له خغلي پختون سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې د مالی وزارت د 50 سلنه بودیجې د زیاتېدو په اړه پوښتلې دي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وزارت مالیه ملي عواید یا خصوصا ګمرکي عواید د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي، یعنی ګراف کچه مخ پر لوړ روان ده، او دا چې دوی کولای شي او خپل دا پیشنهاد کړی دي چې موږ به د امنیتي سکتور کې کومک کوو او د هغه کومکونه چې په امنیتي سکتور کې روان دي د هغو په کایش یا په کښتهوالو کې موږ غواړو چې خپل عاید مخته کړو. فکر کوم دا یو ډېر نیک نظر دی، لیکن اساسي ستونزه دا ده چې په ټول امنیتي سکتورو کې که څه وزارت داخله ده که څه وزارت دفاع ده فساد دی بستر دوره وجود لري، ډیر وسیع فساد وجود لري. دوی که غواړي چې واقعاً خود کفا کې خپل ځان پر پښو ودري نو په ګمرکاتو او په امنیتي سکتور کې دي فساد ورکي او د تریاکو په مقابل کې دي عملي مبارزه شروع کړي. تر هغو چې دا دوی پدیدې په افغانستان کې موجود وي چې یو فساد دی او یو مواد مخدر دي، زه فکر نه کوم چې نه امنیت په صحیح ډول افغانستان راشي او نه چې د افغانستان حکومت د خود کفایي خواته جدي قدمونه واخیستلی شي. هر وخت چې دا دوه پدیدې ورک شولې زه کاملا اطمینان درکوم چې هم امنیت بهتره کیږي او هم افغانستان پر پل پښو دریږي.
بله، که چیرې افغانستان په ځان بسیا شي په رښتیا هم له افغان ځواکونو سره به څومره مرسته وکړي؟
زه دا یقین لرم که افغانستان واقعا خود کفا سي چې خپل ملي عواید 100% راټول کړي د تریاک په مقابل کې خپل مبارزې ته وسعت ورکړي نو تریاک به مخالف ورکړي او فساد نه فساد یا شفافیت به زموږ ملي زموږ امنیتي سکتورونه مخ پر بهبودی روان کړي او خپل به پر خود کفا پر خپل پښو ودرېږي چې دا خپل هم دوی ته مورال ورکوي هم قوت ورکوي او هم د جنګ په ډګر کې د مخالف مقابل کې په ډېر جرأت سره جنګېدای شي.
نو افغان حکومت څومره توانېدلی چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
دوا برخه لري فساد ورکیدل، یوه عملی برخه ده چې دوی د فساد ځایونو چې الته فساد وجود دی هغه د منځه یوسي او کوشش وکړي چې په ګمرکات کې شفافیت د ټکنالوژي په توسط د پاک خلکو په توسط په وجود راوړي. دوامه برخه خپل په مملکت کې د هر ادارې کې د مجازات او مکافات او قوانین دي. متاسفانه په افغانستان کې څوک بیره نه لري که څو واقعاً دوی مجازات تطبیق کړي او مکافات خلکو ته ورکړي چې خلک تشویق شي او د ګناه په مقابل کې مجازات ویني. زه کاملا مطمئن یم چې دا خپل 50% لږوالی راولي په فساد کې. په تیرو شپږ کالو کې ډېر لږ کسان مجازات دي چې هغه هم سمبولیک شکل لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی خالد پښتون مو اوریده چې په کابل کې زموږ د همکاري ناجی سپی سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم نړیوالې موضوع ته ورزو. پر نړیوالې موضوع کې به تاسو اورئ چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لری کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. سعودي حکومت همدارز یو شمیر پخواني او اوسني چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل د پراګ لستډیو څخه را سره په مستقیم تماس کړي. تکل سپتاته هرکلی او خراغلاس ک پیل لدینه کوچی دا لری شوی مهم چارواکی سوق دی او جرم یې سره
مننه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوو مهمو څوکیو لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. پاچا د فرمان لمخې چې العربیه دولتي تلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر پر ځای ټاکل شوی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ لپاره له ډېرو مخکښو کاندیدانو څخه و. نوموړی د پخواني پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي عربستان د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول یې درلود. د فرمان له مخې همدراز د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د دې وزارت د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. البته سعودي پاچا نن دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد د هغې نوې کمیټې لخوا نیول شوي دي چې مشر یې ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته ویلي دي چې په دې ډله کې سعودي میلیاردر الولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاسف هم شامل دي چې اوس مهال تحقیقات ترې کیږي. اکرام صاحب،
تکل صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې بدلونونو احتمالي عواقب به څه وي؟
په یو تازه راپور کې د سعودي عربستان د مالیې د وزارت لخوا چې شیبه مخکې خپور شو یو بیان خپور شوی، او په دې بیان کې ویل شوی دی چې د وروستۍ پریکړه به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې مخکې مانوم واخیست ویلی دی چې غواړي دا هیواد د 2030 کال د تصور په نوم د اصلاحاتو د یو پلان له مخې بدل کړي او بدلون پکې راولي. د دې پلان له مخې به په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لرې شي او همداراز اقتصاد به د تیلو پر بنسټ له ولاړ دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پرمخ ولاړ شي. په دې وروستیو اقداماتو کې په خبرونو کې تاسو واورېدل چې سعودي عربستان ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه، او همداراز تقریبا یو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې کولی شي په ورزشي سټډیومونو کې د لوبو نندارې وکړي. یعنی پخوا سټډیومونو ته د میرمنو پر تګ بندیز لګېدلی و، خو اوس دوی ته اجازه ورکول کیږي چې سټډیومونو ته ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا نوي اقدامات ښایي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې په سعودي عربستان کې د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې پرون د اقلیمي بدلون پروژه پرانیستل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې په تطبیق سره څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي چې 50 سلنه به ښځې وي. ښاغلی راشد وایي د اقلیمي بدلون پروژه تر راتلونکو 50 کلونو پورې د ننګرهار په بهسود کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې عملي کیږي. د دغه پروژې هدف د اقلیمي بدلون په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. د پکتیا په مرکز گردیز کې نن د حلقوي سړک د جوړېدو سروې پیل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالمیار نن وویل چې د دغه حلقوي سړک په جوړېدو سره ترانزیتي موټرونه ښار ته نه داخليږي او د همدغه سړک له لارې بهر او نورو ولایتونو ته ترانزیت کوي. ښاغلی عالمیار وایي چې په دې سره د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرېږي.
دا د خوست د پټان لاره، د غزنی لاره، همداسې د پکتیکا لاره چې کومه لارې د دې سره دا سړک ورسره نښلول کېږي او موټر په دغه سړک ځي خواته نه داخلېږي. دا
په گردیز کې دغه حلقوي سړک د فوایدامي وزارت له لورې تر ډیزاین او سروې وروسته جوړېږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1070 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1070 او 1 لیتر ډیزل هم په 1070 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1070 افغانۍ او 1550 پوله، یو یورو 9 افغانی او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانی او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانی او 40 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانی او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانی. د اقتصادي خبرونو پای
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه هم تعقیب کړئ نو پته مو ده www.azadiradio.org. د اوروزګان بيځای شوی کورنۍ وایي چې د ژوند سخت شرایط تیروي. دوی وایي د ژمي پر رسیدو تر شنه اسمان لاندې ژوند تیرول سخت دي. باید افغان حکومت یې د سرپناه او د ژوند د لومړیتوبونو اسانتیاو غم وکړي. په اوروزګان کې زموږ خبریال شریف الله شرافت د دې بېځای شوو کورنیو تر کورونو ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
له یوې خوا جګړو په مخه کړې او له بلې خوا ژمی پر رسېدو دي، خو تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا په اوروزګان ولایت کې د جګړو له کبله بې ځای سوي کورنۍ دي. دا ژغ د 15 کلنې زربیبي دي چې د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه جګړو را په مخه کړې، چې اوس د ترینکوټ په ښار کې په یو زاړه نړېدلي کور کې شپې او ورځې له خپلو بچیانو سره تېروي. زربیبي د خپل نوم اخیستلو نه ډډه کوي، خو دلته یې موږ د زربیبي په نامه یادوو. زربیبي وایي جګړو ورته یوازې مالي زیانونه نه جاړولي، بلکې خاوند یې هم ترې اخیستی او دا یې هم ټپي کړې ده. د دې ځوانې مېرمنې همسا په لاس کې او هره ورځ د خپلو بچیانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې وي. دا وایي د کورنۍ ټول مسؤلیت اوس ورته غاړې سوی او اعتماد یې په غاړه کې لیدلې دي، خو دا ورته د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري او هره ورځ په ښار کې فکر ټولوي او خپلو اولادونو ته د یوې شپې ډوډۍ برابروي. زربیبي وایي دولت ورسره تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي، خو اوس ورته خواست کوي چې لاسنیوی دې وکړي او مرسته دې ورسره وکړي. د زربیبي په څیر نور هم جګړو ځپلي او ځورولي دي. نکیب الله چې د اوروزګان د دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله د ترینکوټ ښار ته راغلی وایي کورې په جګړو کې وسوځل سو او د کورنۍ غړي هم پکې کې ووژل سو. نکیب الله وایي چې اوس د ترینکوټ په ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. وایي د کور د کرایې پیسې نه لري، خو وایي د کور خاوند یې په څو ځلې پرته له اجازې په کور ننوتلی چې زما د کور کرایه راکړه. د ده په خبره چې دی له مجبورې د یوې ورځې او بلې ورځې واجی ورکوي.
پیسې نو خو سپک وضعیت په دې چې داسې نوسرایل مجاګي هغه شی دی ابجکت ګولا دی یا تباله دا ګور سره کوم سړی
ضربی بیا و نکی بولا داغ خبری پر داسی محال کوی چی دا ارزگان ولایت پا مرکز ترینکوت ها و لسوالی که لکی ریونیم کال رایسی اپغان امنیتی زواکونه او وصلوال طالبان نا یو بل سر پا جگره بوخگی چی دا مسلین پا خبر دا یادی جگری زیان پا سلو که شپیت سلن خلگو تاوری او هاگوی کربانیاندی پا ارزگان ولایت کی ده کدوال او راستنیدون که ده دا زایی داری مسولین هم ده خلگو ده غستون زیمانی. خوایی چی پا دی برخه که خپلی حسی کرد. ده کدوال او راستنیدون که چارامیر عبدالقهار دوست خپلا هم پر نریوال و خیریه بنسطون زاغ وکرد چی پا ارزگان ولایت کی ده بیزایسو و کورنی سرم رستی وکرد.
ده ارزگان خلق تر نمایه پیسدی زیاد. داسی اردی سیحتا و عدی خوراکی توکتا ارتیال ریوه. کچیری جهانیان راسی و در روزگان محلات وګوري نو به روزگان ته توجه ډیره راچل کی و ډیره توجه ورته وکي و زه هلمانیما چې زما شخ جهانیان واوري و او د روزگانیانو سره هغه بشر دوستانه احساس چې د دوی په انجمنونو د دوی په سازمانونو د دوی د مملکتو په حکومتونو کې وجود لري و دی منطقه ته راجلب کې
هڅه مې وکړه چې په جاړه د ارزګان د والي سره هم خبرې وکړم خو هغې په جاړه له څه ویلو ډاډه وکړه د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودی او هر ورځ د مسلینو په خبره لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه کېږي شریف الله شرافات ازادي راډیو ارزګان
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې شوې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د افغانستان د ولسي جرګې پرونی حال راخیسته او د حقیقت موندونکو کمیسیون د پریکړو په اړه لیکلې دي هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې رئیس چې په مالی فساد تورن شوی پرون ومنله چې نږدې 5.5 میلیونه افغانۍ به ولسي جرګې ته بیرته ورکوي دا مطلب د لیکونکو په وینا دا هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل ملمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولې دي په مطلب کې د جرګې د لومړی مرستیال همایون په اړه راغلی چې د شپې له مخې د ولسي جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتلو له امله د لسو ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم کړای شو په مطلب کې د جرګې د حقیقت موندونکو کمیسیون په پریکړه دا هم راغلی چې د دارالانشا رئیس د ځینو سوداو په تور چې دوی مشکوکې پیرودنې بللي باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنې وشي ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي پرون چې ولسي جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ پیره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تورو کارنامو کې ثبت شي ورځپاڼه لیکي په رښتینی معنا د ولسي جرګې د دوو ځواکمنو اړخونو په معامله کې د جرګې د دارالانشا رئیس قرباني شو د سرمقاله لیکونکو باور دا د هغه پادشاه پریکړه وه چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وځړاوه چې غاړه یې د دار پړي ته رسېده ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنه وشي په سرمقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول له خپلو دندو ګوښه کړل شي په دې توګه به په یو ډول د مجلس اوتوریته بیرته پر ځای او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نشي
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل شي افغان حکومت هوډ لري چې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو انستګرام او واتس اپ باندې محدودیتونه وضع کړي د کابل خاریانی په اړه نظر لري
زما نوم فرحات نوری ده زما نظر دا دی چې د حکومت زنه پیغام شي دلیل چې شهید چې د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړای او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړای
اسد الله احمدي کوبل نو سودین کوي دولت کې چې واپس تاو بل دا استرام رسنه یعنی خلق استفاده تکایی دا خیر رسنه دا دا خیر سیستمونه دی دا باید بند نکو بیر تا باید دوت پرویختی ورکو چه خلق دیر استفاده زنی وکرشی
زه صفی الله مجاهد دا حکومت چی کم اقدام کرده دی ورساف و تلگرام پا هر بندی نو دا دا افغانان و یو دیت ضرورت لری او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکری
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ د نیم ساعت خبرونم پم دی ځای پای ته رسیدي نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي ورسته نوربست یو نیز خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیس وړاندې کوي تربیا د الله پامن
د بغلان امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قومندانانو په ګډون د لسو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د بغلان امنیه قومندان جنرال اکرم الدین سری وویل چې نښته تېره شپه پلخومري کې هغه وخت وشو چې طالبانو د پلخومري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنو لسګونو غړونن په کابل کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره تنظیمون کوي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل چې دوی مظاهره ته اړ کړی دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیر افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پادشاه دغه راز نن اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي دي. د سوریه په دیرالزور ښار کې یوې موټری بم چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سختریزي ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوې چې ډونالډ ترامپ د آسیا د دولسو ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشه وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت او نيز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې بیا هم یوې بلې قدرمنې میلمنې ته بلنه ورکړې چې له نیکه مرغه زموږ بلنه یې منلې. میلمنه مو د مدني فعاله لینا شینواری سټډیو ته راغلې. شینواری صاحب ښه راغلی.
نن تاسو ته او د رادیو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
علیکم سلام. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونی د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ملمنۍ څخه هم مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو حقوقي قضیو ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا په دې برخه کې مېرمنې له څومره ستونزو سره مخ دي په همدې مسله سره بحث کوو. شینواری صاحب په پیل کې وړم دا پوښتم چې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې مینه شکایتونه زغ زیات دي چې میرمنې د دوی قضایا او یعنی په هغه شکل چې لازمه ده په وخت ورته رسیدنه نه کیږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. تاسو تجربه څخه مخکې دي نو بخې چې د پوښتنه جواب کې غوړم اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کړم 0 8022 55 0 9 40 15 30 40. دا مو ټلیفون شمیرې دي کولای شي په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. مهرباني شین وایي
مخکې دې نه چې راشم ستاسو سوال ته مشخص جواب وایم. را بشم دغه د افغانستان عدلی و قضایی سیستم چه دیو مزالس شکل چه دریز و لری چی اوی قضا ده و بلی سرانوالی ده و بلی وکالت ده پا دیو اکلا من ده غارم و غرگیم چه ده دوزمنگ ده مزالس چه پتول نره که ده مزالس باید قدرتون سر مساوی و سی مثلا وکیلان باید هم دوم را قدرت ولی لکه چنگ چه قضا که قضی صلاحیت لری یا سرانوال متاسفانه دغه زمنګ دغه دغه مثلث شکل چې عدلی او قضایی سیستم کې ده دغه یو څه مشکلات سره مواجه ده. مثلا وکیل هغه مر نه سپورتیږي لکه سرانوال چې سپورتیږي د دولت د خوا یا د هغه مربوطه ارګان د خوا هم داسې قضا زمونږ په هر سیستم کې متاسفانه ستونزې شته. دې منده به موږ سترګې نه پټو دا چې قضایي ته په وخت رسیدنه نه کیږي دا هم یو علت ده چې زمونږ دغه مثلا سرانوال هم که تحقیق که خپل تحقیق دغه قانون په چوکاټ کې چې څومره وخت ورکل شوی د هغې په مطابقې نشته. یا وکیل مدافع چې ودري هغه قضي نه دفاع که هغې ته همره صلاحیت نه ده ورکول صلاحیت په قانون کې ورکول شوی دی ولې دا چې نه تطبیقېږي دا خپله یو غټه ستونزه ده په محاکمو کې. زمونږ عدلي او قضایي سیستم کې دغه ستونزه باعث د دې شوې ده چې قضایي وځنډول شي حتی بعضې قضایي کېدای شي محکمه تراجی شی و لاغی تا هیچ رسیدن نایی شوی یا د فساد موجودت لامال آقا که دا شی قاضی یا سرانوال رشوت اخیش شی آقا هم دست زن سر حفظ کری ولی خلکو تا دخ کری چی آقا مثلا زما قاضی دا 15 کال 16 کاله که گم دست بی سر نوشته پرد دل دا متهم پا زندان که بی سر نوشته پرد دا و دو قاضی هم ندستهی چردل شوی.
بله غوښتل مې دې موضوع ته تاسو دلایلو ته اشاره وکړه. مشخصا کرار شو د میرمنو بحث ته چې کوم مشکلات چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې دا موجود دي. بیا کرار شو دې ته چې مشخصا میرمنې له کومو ځانګړو ستونزو سره مخ دي ځکه چې په اکثرو مواردو کېدای شي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې میرمنې دغه د شته ستونزو له کبله زړه نښه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي.
دلته موږ بحث په دوه برخو کېدای شي موږ وویشول. یو هغه میرمنې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه که قضیې ځنډول کېږي. یو هغه میرمنې دي چې خشونت سره واقع کېږي یا همداسې عادي حقوقي قضیه ولري میراثي قضیه ولري یا غواړي چې تفریق واخلي یا غواړي چې د خپل د حق مطالبې دپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړه ولې دغه زړه نښه کوي هغه په دې مطمئنه نه ده چې زما قضیې ته به رسیدنه وشي که نه. یو هغه د میرمنو قضیې دي چې خشونت سره واقع شوي دي هغه باندې زور زیاتی شوی دی یا هغه غواړي چې تفریق واخلي هغه قضایي راغلي عدلي او قضایي سیستم ته زمونږ د راغلي دي. په دې برخه کې موږ زیاتره ماسې لرو لکه قانون غوښتونکي میډیکا چې دغه دغه میرمنو قضیې مخ ته وړي تر اخري پروسې پورې مخ ته ځي ولې ځینې بعضې فامیلي قضیې دي چې هغه خپله لزوم دي د قضا هم دا ایجاب که چې هغه باید لږ وځنډول شي. مثلا هغه برته کورنو ته راجع کېږي چې د ترمنځ تاسو کېدای شي دوه حاکمینه وټاکي تر څو پورې د ترمنځ کېدای شي جوړ جاړی وشي او د فامیل د طریقه دا قضیه حل شي. هغه قضیه معلقه پاتې کېږي کېدای شي کورنۍ طریقه هغه قضیه حل شي که حل نه شي بیا هغه قضیه مخ ته وړل کېږي.
بله شینواري صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو کاوریدونکي را سره په لاین کې وي نو دوی به هم راواخلو د دوی پوښتنې به هم بلې اوریدون ښه مخکې تر دې چې اوریدونکي راواخلو یو دمه راخلو له هغې نه وروسته به اوریدونکو سره بحث ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشي یو ریدونکو له فرات څخه د ټلیفون په لیکه وصل شوی محمد یاسین خبرونه ته خرغلی مهرباني. خیر وسی مهرباني ورور د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو که کوم شخص پوښتنه لري لملمنی څخه.
دشتیش ماشام مریضان وریدی خواهد نیستیم تایری با ترافی تکان ترکی با دشتیش استاجی ولی تایری تکان ترکی هر تفاوتی نبوده داشتی خبر نگاش سپرای کی دی داشتن تی سخبار
مانا نورور مانا نگ کو قدر منوریدون کو که د خبرونه د موضوع په اړه سره خبري وکینو بهتره بوي. ورزو یو بل اوریدون کې راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتي؟
بله عزیز پر جس سنت سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو درنه ملمنه ته سلام علیکم.
علیکم سلام خبرونه ته خرغلی پښتون صاحب
تشکر. اول خو تاسو خوشبخته است ملمنه په پروګرامو کې راولې او دغه څه پوښتنه کوي او ملت دغه د حال خبرو او دغه غوونه د نړۍ ته ورته رسېږي. تشکر یو جان پوښتنه مې ستاسو ملمنه ته داده چې دا د مدني فعالې په توګه چې فعالیت کوي تر اوسه یې څومره فعالیت او د دې په اړه تاسو څومره ارزښت ورکول شوی او د دوی ځغ څومره د دولت د دولتي اراکینو تر وزور سره دی؟
بلې مننه قاری صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته شینواری صاحب ورته ځواب وایي. ښه یو ورزو یو بل اوریدونکو امر اخلو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
محترم پردیس سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه شینواری صاحب تم سلامونه او مونږه کوم فضل هادي ورداګم.
علیکم سلام وردک صاحب خراغلی خبرونه ته
مننه. نو واقعا دغه مشکلات په افغانستان کې بهتر کیږي نه بدر کیږي او ورځ په ورځ دغه مشکل ایران پیدا کوي یا تی کو کمی نه. نو د شینواری صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې مخنیوی څنګه باید وشي؟ کله زه یو د سترګو لیدلی هول درته ووایم چې بله ورځ یو کس مو ولي
پښتنه ملر له خپل نظر یې مناسب شریک یو بل اوریدونکو هم راخلو. خا اوریدونکو را سره نشته بیرته خپل ملمنی سره بحث ته شینواری صاحب دوه اوریدونکو پښتنه درلودي قاری صاحب پښتنه پښتنه درلوده محمد یاسین فرانه زنګ وهلو خپل نظر تلود نو مهرباني وکړئ که تاسو یې داش کړی
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب دا چې مونږ تشویق کړی چې بیا هم راځو تاسو مونږ هغه ته غږم چې اوریده هم مونږ د پاره افتخار زده پښتون څه زما فعالیتونه په ځنګړی توګه په دې ټولنه کې ځای ونی نسی تر څو پورې تاسو زما ملتیا ونه کړی او مونږ ټول یو بل ملتیا ونه کړو تر څو پورې غږم ورسی اول خلک پوشي خلک چې کله پوشو په حکومت فشار راوړي هغه د چې بیا نتیجه ورکړي بل خبره کمنګه هرڅ وینو چې دغه کار خلاف د قانون دی، دغه کار خلاف د شریعت دی، کنن زرا پانه چې مغی مخنیوي ونه کړم بل ورځ بل څوک را پانه چې هغه مخنیوي ونه ک هغه ما سډيري ګل ک څنګه چینن منګه وینو پدلی او قضایی ارګانونو کې تر چینن وځي تانه رشوت اخیستل کیږي تر څو پورې هغه قاضي چې په چوکۍ ناست دی، ولې استثنا لري ټول به همداسې نه وي. ولې نن که ما ته یو ته رشوت ورنه که خپل غږ م اوچت که یو څو نفره راپاڅېدو چې دغه سړی رشوت اخلي راځي په مقابل کې ودرېږو، نو بله ورځ به هغه جرات ونه کړي تر څو پورې چې رشوت وانخلي. خو موږ او تاسو متاسفانه زما ډېرې قضایې لرلې، قضیه به مخکې وړه، ما به قانوني قضیه مخکې وړه. ما ته به ویل چې دغه پیسې ته وخت له خیر د زما کار لږ ډېر وکړه. ما به ورته ویل پلیز زخته زه ستا قضیه مخته وړمه. یعنی دغه ذهنونو کې حق شوي دی تر څو پورې چې ته پیسې ورنه کړې ستا قضیه مخکې نه ځي. دغه مفکوره راځي موږ نوره د منځه ویسو، موږ خپله رشوت خواره ډېر کړه، پیسې مار چاته وکړه اموخته شو. نو مخنیوي دپاره اول خپله د ورور خپل هم ځواب ورکړه چې راځي خپل غږ اوچت کړو. که موږ نن خپل غږ د راشي او مرتشي او څوک چې هغو وساتت که موږ خپل غږ اوچت که، نو فکر وکړه چې ټول ملت به پوه شي، پوه به شي چې ولی زما غږ تر یو ځای پورې رسي.
بله.
نو زه فکر کړم چې عدلي او قضایي ارګانونه که 100% په فساد کې نه یې ککړ 50% دي، ولې نن خپله خلکو دغه باعث شوي دي چې دا په فساد کې ککړ اوسېږي. ځکه له د خلکو زور د خدای زور دی که نه، که ټول خلک ورپسې راپسې زه فکر کوم دا مشکل حل کیږي. اوس خپله دا دی چې موږ خپله دغه مخته کړي، دغه که سرانوال دی که قاضي دی که وکیل مدافع دی. نو دغه یو ډېر بد دود دی. د بد دودونو د منځه وړلو دپاره ملي مبارزه پکار ده، د خلکو اوچتول، غږ اوچتول پکار دی.
بلې شینواري صاحب، تاسو د غږ د پورته کولو موضوع یاده کړه. په تېره یوه نیمه لسیزه کې یو څه کم زیات شاهد یاستئ چې په همدې مشخصه موضوع چې نن پی موږ او تاسو بحث کوو غږونه هم پورته شوي دي. څه فکر کوئ چې یعنی غږ که پورته کیږي او حرکت کیږي سیستماتیک مخته نه تګ دې لامل کیږي چې بیا کوم غږونه چې پورته کیږي هغه دې په هغه شکل چې لازمه ده مؤثره دي وي، نتیجه دې ورکړي؟ یعنی په دې برخه کې څه فکر کوئ چې که چېرته غږونه انفرادي پورته کیږي او سیستماتیک مخته نه ځي د یو مشخص اجنډا له مخې، فکر کوئ بیا به مؤثریت ولري؟
غږ اوچتول ګوره تنه دا نه ده چې زه نن مایک شاته کېناستم غږ مې اوچت که زما مسؤلیت خلاص شو، داسې نه ده. زما نن غږ اوچت که سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم، ما نن مظاهره وکړه سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم، دولت څه ده وکړه؟ منګه دلته افغانستان کې خپل غاکونه په انفرادي شکل اوچت کړی دي، په ملي بسات هم غاګونه نه دی اوچت کړی، کنه ولسونه غاګونه نه دی اوچت کړی، بل تعقیب نه دی غوښته که یو څو نفر غږ اوچت که هماغه دړماران کښېنئ چې ولا دغه مشکل د حل کومه دغه پیسې واخلی یا یو بهانه ورته که هغه آرامۍ که نه، داسې نه کیږي. که موږ چیرې په یعنی ټول په یو غږ باندې د فساد په وړاندې راپاڅېږو زه فکر کوم بیا به نتیجه.
بله شینواری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو ورځو، یوه لنډه دمه راخلو، بیرته قدرمنو اوریدونکو خپل بحث ته ادامه ورکوو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
بیا هم خبرونه ته خراغلی شینواری صاحب، تاسو وضاحت ورک چې یعنی مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې مېرمنې نه دي چې هغوی په مشخصا یعنی که په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلاتو سره مخ دي، په ټوله کې چې دوی له ستونزو سره مخ دي، دوی د غږ پورته کې بلکې سړي دې هم باید ورسره مرسته وکړي.
څه فکر کوئ چې تروسه پوری په دې تیرو شپاړسولس کلونو کې څومره دغه په دې برخه کې همکاري رامنځته شوې او څومره واقعا نران یا سړي هم کوشش کوي چې په ټولنه کې کومې ستونزې ښځو ته متوجه دي دې په حال کې مرسته وکړي موثر تمام
که موږ نننه افغانستان د پنځلس یا شپاړس کاله مخکې سره پرتله کړو ډېر تغییرات راغلي که څه مثبت تغییرات راغلي منفي تغییرات یہ ہمیش تر څنګه داس نه د پټولنه کمیش مثبت تغیرات راشي منفی نه دي منفی تغیرات بایس کده دي کی چې موږ غو مثبت ستر را جذب کړو را به شو چې سړیان څومره همکار دي دغه خپل آگاهی اما چې د پټولنه کې دغه خپل غیز لري مثلا ک مخ کې سړیانو ک خوري مشکل لرل ورور به ورسره کومک نه کولې نه ني ورور سر څنګه ودری د لقزا ته راغلی ز خپل شاهد او دی پلار یې ورسره مرسته کړې تر څو پورې هغه ښځه قضا پورې راشي او خپل مشکل ووایي که چیرې ښځه سره د سړي مرسته په افغانستان کې نه وي په انفرادي شکل ښځه نشي کړی چې حتی د کور نه د باندې وځي نو دا خپله معلومیږي چې سړو مرسته ده تر څو پورې هغه ښځه خپل مشکلات راشي قضایي ارګانونو کې حل کړي یا رسنۍ وکړه شي خپل مشکلات وي دغه د ورور یا د پلار یا د یو ملګري مرسته هغې سره شته تر څو پورې شي همداسې سړیان هم دي سړیان سره هم د کورنۍ مرسته که د ښځو مرسته نه زه فکر نه شم کړی چې مخته لاړ شي موږ یو بل پورې وابسته یو که نر یو که ښځې یو په مشخصه توګه په لس کلو کې زیاتره ماسي دي چې افغانستان کې ښځو برخه کې ډېر زیات فعالیت کړی خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو سره په دې هم باید موږ سترګې پټې نه کړو چې زیاتره قضایي حل کړي دي او ښځو د پاره ډېرې ښه د حل لارې موندلې دي زیاتره نړیواله ماسي
بلی دم دغه مؤسسو خبره مو یاده کړه چې تاسو ویلې یعنی د دوی له مثبت رول هم سترګې نه شي پټېدی خو داسې بنسټونه هم ځینې داسې شته دي چې په یو شکل دغه د ښځو مشخصا د ښځو د ستونزو هوارۍ دې بحث ته په یو شکل د پروژوي بحث په فکر ورته کوي او په هغه شکل چې لازمه ده هغې ته کار نه کوي کنه نو پښتنه مې دا کوله چې په خپل مېرمنې څومره کولای شي چې هغه بنسټونه چې واقعا د دوی د ظرفیت د لوړولو د دوی د ستونزو په واري کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې واقعا صادق دي کار کوي د هغوی په تقویه کې خپل مېرمنې څومره رول لوبولی شي
ربا شوال هغه سیاسي ښځې از موږ مدني فعالین او سیاسي ښځې چې په افغانستان کې فعالیت لري د دو ونډه به په دې کې ډېر زیات ارزښت لري تر څو پورې دوغو یعنی دو دي چې د نورو ښځو لاسونه نیسي او هغو سره مرسته که کنه او دغه موسسې هم د دو په مټ دلته په افغانستان کې ولاړې دي زیاتره د دغه موسساتو رئیسانې دي یا سوپروایزرانې دي دو کړی شي چې دغه ته مثبت جهت ورکه کنه نه مثلا مؤسسه در عقل د افغانستان خځو د پاره دلته مرسته ک دغه د افغانستان خځې ک چیرې مدني فعالین یا افغانستان سیاسي خځې په افغانستان فعالیت ک د دو دغلته فساد نه ک او صادقانه مخکې لا شي ډیر څه مونږ کړی چې خځو د پاره وکړو مثلا ډیر پیسې راغلي په دې برخه کې مونږ کړی شو دغه ته هغه لرو سیمو ته مثلا دغه مؤسسې وغځوو نور دلته بیا نور ستونزم کېدای شي امنیتي مسایل ولې کړی شي چې خپل فعالیتونه وغځوي تا نه په کابل کې نشي کړی نو زه فکر کړم چې دلته دغه مدني فعالین او دوه ډېره زیاتره ونډه لري
بله شینوارې صاحب ښه مخکې دېنه چې تاسو ته راشو پوښتنه مطرح کړم یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی دوی به راواخلو بله سلام ستړي مشئ مهرباني
زه خو ولایت لوګر نه خبرې کوم دغه ملي اردو هغه سری سربازان
ښه ورور د خپرونې د موضوع په اړه که راسره وغږېږي کې نو بهتره به وي
هغه هم سره وغږېږم دا یو زما پیغام به دا ورسوه پوه شوې
مهرباني
دا ملي اردو چې دغه نوي سربازان چې هغه کېږي ثبتنام کېږي پوه شوې بېرته چې راځي خپلې منطقې ته مثال هلته طالبان یا مثلا مشکل په کور کې هغه ورغله سو وخت په تیر دته شوار سی ورغله سی بیان نه سی په کې په جال بجاس کې خاطر شوار سی تا غو تر وته ده خاطر ورغله رشفت غواړي کو څو رشفت پیسې لري اده نه سی کې پیسې نه لري
خیر
وسی ورور ورزو یو بل اوریدون کې کرا سره ویخه دوی د اوریدون کې خپل ستونزه درلودله د خبرونه موضوع سره مطابقت نه درلوده پر حال شینواری صاحب پوښتنه مې مخکې دا مطرح کوله چې اکثر د خزو پر وړاندې د تاریخوالي قضایاوي تاسو هم شاهدان یاستئ چې په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې ډېرې دي او یعنی عامه پوهاوی څومره دې ته کار شوی چې هغه مېرمنې چې واقعا هلته له ستونزو سره مخ کېږي څنګه وکړی شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خپل د حق د غوښتلو لپاره مراجعه وکړي د دې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی تاسو څومره راضي یاستئ
اول دغه عدلی او قضایی ارګانونه چې په کابل کې فعالیت لري دا باید خپل دغه خیخې نور وغځوي لر پرتو سیمو ولایاتو ته ځکه ما ولیده چې په هغه سیمو کې چې ناامنې سیمې دي هلته حتی د ښځو یوه عدلي او قضایي برخه چې ښځه وشي کړي هلته لاړ شي مراجعه وکړه حتی یو مشورې یو مرکز هم نه لیدل کیږي دلته باید اول دا وغځول شي کله چې هغه ارګان موجود وسي بیا آگاهي هم ورکړي چې ملا امام د طریقه یا د تلویزیون میډیا د طریقه کړی چې هلته ووایي چې دغه څه مشخص ځای دی د مېرمنو دپاره کړی چې مشکلات خپل په څه شکل حل کړه مثلا ورته تبلیغ وکړه چې هلته مثلا تاسو ته کومه بله لاره نه وښایي د اسلام او شریعت په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي یا د قانون په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي نو یعنی د عدلي او قضایي ریاستونو نه موجودیت په بعض ولایتونو کې او په بعض ولسوالیو کې دا هم باعث دی شوی چې حتی هغه څوک نه ونه شي کړی چې خپل مشکلات هلته ویسي یا قضیې خپل درج کړي دغه زما په نظر هم دغه غټه ستونزه ده کله چې یو مرکز یو ځای کې موجود وي خلک پوه شي چې دغه مرکز د دغه شي دپاره د هغه خپله ورته مراجعه کړه که یو نفر لاړ ستونزه حل شوه بل کلیوال ته یې چې ولا زما هغه قضیه وه دغه کمی یا سرانوالی یا ریاست تلاړم زما مشکل حل شو کنه هغه داس نه کیږي چې او فلانی ولایت کې مثلا مرکز کې مثلا پننګار کې په مرکز کې راشي جلال آباد کې یعنی شینوار نه راشي په جلال آباد کې دغه خپل دغه فاصله د لار هم باید دی کیږي چې خلکونه شکري چې مراجعه وکړه
بلې شینوار صاحب د خبرونه ورستي شی بي دي یو تماس لرو دی بم راوخلو مهرباني لکم زینه ماړي کني ولې سلام ستاسو غږ مونږ لرو مهرباني خا دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه پوښتنه مې دا کوله شینواری صاحب چې مونږ او تاسې یعنی افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده دغه ټولنې کې موجوده رسوم و عنعنات څومره د دې باعث شوي مخنیوی کړی چې مېرمنې د دې جرأت ونه کړي یا دې ته زړه ښه نه کړي چې په متعددو برخو کې چې دوی مشکلاتو سره مخ کېږي عدلي او قضایي بنسټونو ته دې مراجعه وکړي
متاسفانه از منگه ده کلتوری و برخه ده سهرهی محکمی دی چاقی که یا تو ملکان سر را طول چی و قضایی همه غو حل که کنه او خلکو تا اصان ترین طریقه ما مغا ده چه خپل کور کلی ملک ده مشکل و یا غم هر چه چه زره یا مغا سه که نه قانون مانده پیگه و نه پا شریعت مانده پیگه متاسفانه نو دغه هم باید د دې شوی چې زمونږ اکثره خلک په ستونزې کې مثلا ښځه په بده کې ورکول کیږي د چا په فیصله د هماغه ملک یا د هماغه کلي ملا په فیصله باندې هغه ښځه جلی ژوند تباه که کنه یا په بده کې ورکول کیږي یا په زوره کې ورکول کیږي یا مختلف قضیه منګی نو د دغه د منځه وړلو دپاره اول دا چې باید عدلی و قضایی سیستمون التفال شی وای چه ده ملک فیصله ده ملا فیصله په هیچ صورت که ده منو لوار نده خلکو ته باید دا وای چه ده ملک یا ملا ده صلاحیت نلری چه ده اوچه په جوان که فیصله وکه بعض سهرهی محاکم حتی منگل رو قتلو نکی که یا تو مشران سر را طول چه اقیمه ده فیصله وکه کنه برد دقیق توک چه متظره را شوه باید عدلی و قضایی ارگانون تا مراجعه وکه چه زما زوی مرک دقیق محکمی دقیق فیصله وکره نو لازم داده چه حکومت منگ خپل فعالیتون پا افغانستان پا هر سیمه که قوی ولدی
خپل عدلي او قضایي سیستمونه باید التفال وساتي تر څو پورې خلک د ناچارۍ نه نور محکمې صحرایي ته یا جرګو ته مخه نه کوي. خلک ملامت نه دي، بعض سیمو کې حتی حکومت فعالیت نه لري، هغو مجبور دي چې د طالبانو محکمې ته یا جرګو ته مراجعه وکړي، بله حل لاره ورته نه لیدل کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونې ته مو زنګ ووهه او د خبرونې موضوع په اړه راسره وغږېدئ. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونې نننۍ موضوع مو دا وه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې میرمنې له کومو حقوقي ستونزو سره مخ دي او د دوی ستونزو ته څونه رسیدنه کیږي. په همدې مو د مدني فعالې لینا شینواری ته بلنه ورکړې وه. شینواری صاحب، مننه کوم چې خبرونې ته راغلی، او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پاره.